علیکم دا مشال ریډیو د نن ورځې پرسته خبري غړې کې نجیب عامر ستاسو قربت ته تاسو هر کله وای په دې خبري غړې کې بلا بیل رپورټونه را سره دي سره رپورټ نه به هم په کراچۍ کې د ونډو په بازار به تر سره شوی نننې برته په دې اړه رپورټ لرو نو رپورټونه هم را سره دي د لپاره را سره کم شي د نه کاکړ په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته د دې محل تازه خبر نوړم
د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پر د وژنې په مقدمه کې د سند های کورټ د فیصلې ځنډولو په اړه د سند حکومت درخواست رد کړې ده. په کراچۍ کې پروندو بازار وسوال برید کې د املکونکو په ګډون اوه کسان وژل شوي. د امریکا پارلمان غړو د سپینې ماڼۍ له هغه وروسته د نورو معلوماتو کولو غوښتنه کړې چې وی ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې روس په افغانستان کې د میشت امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د طالبان سره تړاو لرونکو وسوالو ته د انعامونو ورکولو وړاندیز کړی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پر د وژنې په مقدمه کې د سند های کورټ د فیصلې ځنډولو په اړه د سند حکومت درخواست رد کړی دی. سند حکومت د سند های کورټ د اپریل پر دومه ورکړې هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي چې لامخیه د ډینیل پر په وژنې کې ککړ د عمر سعید شیخ د عمری بند سزا په اوه کاله بند اړولې وه او درې نور کسان یې خوشي کړي ول. د جون پر 9 په اسلام آباد کې یعنی نن د سپریم کورټ درې ججانو د درخواست اورېدنه وکړه. د جسټس مشیر عالم په مشرۍ کې بینچ وویل که د سند های کورټ په فیصله کې څه نیمګړتیا وي نو په دې صورت کې کېدای شي فیصله یا وځنډول شي یا ختم کړل شي. د سند حکومت لخوا فاروق ایچ نایک اډوکیټ حاضر شو. نوموړي عدالت وویل د دې مقدمه د ژر تر ژر اورېدنې لپاره ځکه درخواست ورکړې چې سند حکومت ټول تورن کسان د امن او امان خرابولو تر دفې لاندې نظربند کړي دي چې دا مدعا د جولای پر 2 نیټه پوره کې شي. نوموړي دغه کسان تر اگر یاد کړل او ویل چې دوی خلاص ول نو د دې به ډېر ناوړه عواقب وي. حجاج خان په جواب کې وویل چې د عدالت لخوا تر خوشي کېدو وروسته هغه څنګه د کسانو ته د ترګر نومور کوي. د ډینیل پر مور او پلار هم په دې مقدمه کې د فریق جوړېدو درخواست ورکړي. د وال سټریټ جرنال خبريال ډینیل پر په 2002 کال کې په کراچۍ کې د تشتون وروسته وژل شوی. پولیسو په دې تور لال قاعده سره تړاو لرونکي عمر سید شیخ او د نور کسانو ولول وروسته د کراچۍ ترګري یو عدالت تورن کسان په مجرم ګرځولو سره سزا کړل. په کراچۍ کې پروندو بازار وسوال برید کې د حملکونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. پولیسو رسنۍ ته ویلي د جون نن سهار شاوخوا 10 بجې وسلوال د ونډو بازار یو سټاک اکشن دروازې ته ورغلل او ودانۍ ته د ننوتلو هڅو پر مهال لژغورونکو سره د ډزو تبادله وسوه. دوی په وینا د وسلوال د ډزو د ونډو بازار تر داخلي دروازې واوښتل او د ودانۍ په ور کې لاسي بمونه او ناتار ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا په دې کې 2 ساتونکي یو پولیس او 4 وسلوال وجل سويدي. د کورمی په مرغه چینه کې قبیلو تر په د قبیلو ترمن جګړه کې 4 کسان وجل سوي او شمیر زخمیان دي. پولیس وایي چې جګړه د ابراهيم زو او بارشخيلو او پاړه چمکنيو قبیلو ترمن د ایتوار رمازګر پیسو چې لا تر اوسه جاری ده. د کورمی سیاست څنګه و چارواکي نن مشالې دي ټول چې زخمیان او مړي د پاړه چینار او سدي هسپتالونو ته وړل سوي. چارواکي وایي جګړه غمال پیسو کړی چې پروند مازیګر یو فریق په لانجمن امزکه خیمه ولګولې او مورچې جوړ کړې. پولیس وایي جرګه جوړ کړې چې دا جګړه جر تر جره ودروي. مرغه چنه کې لمدو رایسي پر شاملاتي مزکو لانجه ده او تر دې وړاندې هم جګړې سوي دي. د مزکو د لانجې ختمون لپاره د فریقین ترمنځ په وار وار مذاکرات سوي خو ناکامه سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلزاد پرون د دوحې اسلام آباد او تاشکند په سفر روان شوی. د یاد وزارت لخوا پرون جاري شوی بیان کې راغلي نوموړی په دې سفر کې په ټولو افغانانو ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو وړاندې د تشدد کمولو او قیدیانو خوشي کولو په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا پارلماني غړو له سپینې ماڼۍ له هغه وروسته د نورو معلوماتو غوښتنه کړې چې یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړې چې روس په افغانستان کې د میشت امریکایي عسکرو د وژلو لپاره له طالبان سره تړاو لرونکو وسوالو ته د انعامونو ورکولو وړاندیز کړی. ولسمشر ټرمپ له دې خبرې انکار کړی چې هغه ته کله هم د دې استخباراتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې د مبینه انعامونو په تړاو رپورټ خپور کړی وایي چې ولسمشر ټرمپ ته د مارچ په میاشت کې په دې هکله ویل شوي ول. استازي لیز چینی د جون پر 18 نیټه ویلي که په ورځپاڼه کې خبره سوي تورونه رښتیا وي نو د طالبان غړي حق لري چې خبر سي چې څوک په خبرو او څه وخت. نوموړي پر ټویټر باندې لیکلي چې سپینه ماڼۍ باید خامخا په دې اړه وضاحت ورکړي چې ولې ولسمشر او مرستیال ولسمشر ته معلومات ورکړل سوي نه ول. نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې باید خبر سي چې د دې په خبرګون کې د امریکا ځواکونه د ژغورلو لپاره کوم ګامونه پورته کړل سوي او دا چې د روس ولسمشر ولادیم پوتین څخه څه احتساب سوي یو کنه. د خبرونو پای
Thank you.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو په پاتې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو، لکه څنګه چې خبرونو کې هم تاسو د کراچۍ کې د ونډو په بازار د برید واوریدل، په همدې موضوع په سر کې رپورټ لرو. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ونډو په بازار یا پاکستان سټاک ایکسچینج په ودانۍ د وسلوالو په حمله کې د سلور وړو حمله کوونکو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او پنځو نه زیات ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو په وینا په حمله کې د یو سب انسپکټر په ګډون دوه سیکورټي اهلکاران هم وژل شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې انچارج راجا عمر خطاب په کراچۍ کې رسنیو ته وویل په وسلوالو کې د یو تن پیژنګلوي د سلمان په نوم سره شویدا. ل اسلام آباد په احمد الله رپورٹ لري.
د کراچۍ پولیسو یو مشر شرجیل کرل د جون په نهشتمه د حمله وروسته رسنیو ته وویل نن د ګل په سهار شاوخوا لس بجې څلور وسلوالو د پاکستان سټاک ایکسچینج په دروازه دستي بم حمله کولو وروسته ناتاره ډزې شروع کړې او عمومي دروازې نه داخلېدو وروسته کوشش یې کولو چې د سټاک ایکسچینج مرکزی حال ته ورننوځي. د نوموړي په وینا پولیسو او رینجرز اهلکارو په جوابي کاروایۍ کې وسلوالو وجل او حمله یې ورله ناکامه کړه. تر اوسه چې کوم معلومات دي نو څلور روانه وسلوال وجل شوی دی او د هغوی ډزو له وجې یو سب انسپکټر او دوه دو سټاک ایکسچینج محافظان وجل شوی دی او درې پولیس اهلکاران جوبل دي. د سټاک ایکسچینج په دویمه دروازه هر وخت د رینجرز اهلکار موجود وي او په لومړۍ دروازه د متعلقه تانې اهلکاران موجود وي. د نه علاوه څلی رښتاته امنیتی سرتیری هم دغلته گشت کوي. نو دا وجه وا چې په وخت کاروایی وکړې شو او وسلوالو حمله ناکامه کړې شو. وسلوال چې کوم موټر کې راغلی وو نو پولیسو هغه په خپل ولقه کې اخیسته دي او پلټنې روانې دي او چې نور څومره هم ثبوتونه دي نو هغه موږ را جمع کړی او د سټاک ایکسچینج ودانی ځای پولیس ته حواله کړی شوی ده. د ترهګرۍ مخنیوي ادارې انچارج راجا عمر خطاب په کراچۍ کې رسنیو ته وویل په وسلوالو کې د یو تن پیژنګلو د سلمان په نوم سره شوی ده چې د بلوچستان اوسیدونکی دی او چې کوم موټر کې دوی راغلي وو نو هغه هم د سلمان په نوم رجسټرډ دی. د پاکستان سټاک ایکسچینج یو مشر فاروق خان د حمله وروسته د پاکستان جی او ټی وی ته وویل زمون امنیتی انتظامات ډیر خول نو وسلوال دننه کمپاؤنډ ته راننوتو ته پرې نه خوده شول. دا شکر دی چې حالات ډیر زیات خرابۍ طرف ته لاړ نړل. په عام ورځو کې شپږ نه اته زره پورې کسان په سټاک ایکسچینج ودانۍ کې موجود وي خو د کورونا وایرس له وجې دا شمیره دومره زیاته نه وه. خو که بیا هم وسلوال دننه راننوتلو کې کامیاب شوی وي نو حالات به دینه بدل وي. د پاکستان سټاک ایکسچینج دفتر د کراچۍ په آی آی چندریګر سړک واقع دی چې ورسره نږدې د پاکستان مرکزی بینک، پولیس هډ کوارټر او د یو شمیر نورو بینکونو او رسنیو دفترونه دي. د ترڅنګ د سند رینجر مرکزی دفتر هم له دغه ځای 2.5 کیلومتره لري دی.
په کراچۍ کې د ترسره شوی برید ذمہواري تر دې غړې چا نه ده قبول کړ. په کورما کې د ابراهيم زو او بالشخيلو له پړه چمکنوي سره شروع شوی نخته لا هم روانه ده. په نخته کې تر اوسه تر شلو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ او وخته ده. دا نخته پرون مسپخین شروع شوی چې پکې د غټو او درنو سپکو وسلو استعمال په آزاد نه توګه ترسره کیږي. ځای مدني فعالانو پر حکومت غږ کړ چې دا نخته دی ودروي ګننو په علاقه کې بلان ورډی را امنه بدامنی خورشی. بلخوا چارواکی وای د جګړې د ودریدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. ترق او رغزه نور حال را کوي.
د کورمې په مرغې چینه کې د ابراهيم زو او بالشخيلو لپاره چمکنیو سره شروع شوې جګړه شدت اختیار کړي او معلوماتو تر مخه په دې کې تر اوسه لګ تر لګه سلور تنه مړه او تر شلو نور زخمیان شوي دي. دا جګړه د اتوار په ماسپخین هله پیل شوه کله چې د یو فریق لخوا په تنازیتیزم کې خیمه ولګول شوې او هغلته مورچې جوړې کړې. د صحت محکمې یو مشر ډاکټر سید واجد علي شاه وايي کم خلک چې د بالشخيلو او ابراهيم زو له سیمو سره تعلق لري هغوی خپل مړي او زخمیان پاړه چنار هسپتالونو وړي او څوک چې د پاړه چمکنیو دي هغوی په ساده کې هسپتالونو ته راوړي خو دوی په دواړو ځایونو کې ایمرجنسي لګولې ده.
تر اوسه پورې موږ پنځه کسان راوړي وو زخمیان په دې کې دوه سیري سو هم بشار ترې فرکو او درې ډېډ باډي راوړي او ټول سټاف هاي الرټ چې چوپې چټې لوړ دي هغوی په سیمو کې نه وکړو ټول ځنه راوړل شوی.
لپرونه پیل شوی دا جګړه اوس یو شمیر علاقو ته غځېدلې او داسې رپورټونه دي چې په دې کې دواړو خواوې پر یو بل د غوټو او درنو وسلو استعمال کوي. په ضلع کې تر جګړې وروسته حالات کړکېچن دي او هغلته د ټل پړه چنار مرکزي لار په بلشخېلو کې د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د سیمې یو مدني فعال محمد توفیل شاهین وایي دا د انتظامي کمزوري ده چې حالات ورنه خراب شول او دومره نقصان ورته ورسېدو. بلخوا د پولیسو یو ځایي مشر ډی ایس پی محمد خان وایي دوی هلې ځلې روانې کړې چې دا جګړه زر ته زره ودروي، خو مسله دا ده چې دواړو خواوې د صبر، تحمل او برداشت لمن نه نسی. چارواکي زیاتوي چې په یو ځای کې دوی کامیاب شي او جنگ ودروي، نو بیا په بل ځای کې راګرم شي چې داسې د تمکیدو نوم نه اخلي. ډی ایس پی محمد خان دا هم وایي اوس دوی امنیتي او انتظامی چارواکو ترڅنګ د ځایي مشرانو او سپین روبو یوه غټه جرګه جوړه کړې چې هغه به اول دا جنگ ودروي او بیا به د شخړې حل لپاره مذاکرات کوي.
حال سر بیتی کی اون سر کوم اغا مخی در زیاد پیرنگ شروع اغا خو بلکل غشو دا کانکول شو خو اسان دا اغا پاس غرونونا افرابتان غرونری دی درابتان غرونری اغونا پیرنگ کی گی خو دیر کام ممولی دا غصر کی گی دا اندازی سر کی نمو انشالا دا یکین دیس یا گینتا یا دوی یا دره دی که دا پیر سکون دی دا انشالا بندی.
پا کورما که دا مرغی چینه پا شاملتیز مکا مخ که هم دا مختلف و کامونو او دلو ترمین جنگونه شوی چې پا گزایی خلکو تا توانونه اوڑی دلی. پا زیلا که دا غشخار دا حل لپاره بار بار مذاکرات او جرگی شوی خطر اوسا دا حل لارو تا ندوستل شوی. تاریق اورکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د تاریق اورکزی رپورٹ مورید اوس ورزو کوټه ده. د بلوچستان په قلعه عبدالله ضلع کې امنیتی چارواکو هغه تنیولی چې د خپلې میرمنې په قتل تورن دی. ضلع انتظامیه وایي چې دغه ملزم نن په چمن کې عدالت ته وړاندې شو. د هغه میرمن عرفه بیبی د جون په 18 په پښین کې وژل شوې و. د نوموړي خپلوانو د ملزم د نیول کېدو هرکلی کړی او غوښتنه کړې چې هغه ته د سخته سزا ورکړل شي. له سیمې ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان د سرحدي سیمې چمن انتظامی مرستیال مشر زکا الله دورانی ویلی دی چې د کلی عبدالله ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کلی عباس کې د میرمنې عرفا بیبی په ناتر سره وژنې کې تورن د هغې میړه سردار محمد نیولی دی. زکا الله دورانی د جون په 28 نیټه و مشال ریډیو ته په یو بیان کې وویل چې د اتوار په سهار وختي کې په کلی عباس کې پر یو کور باندې چاپه وهلې او سردار محمد یې ونیوی.
سپایانو افسران چې دغه هلی مې مور بدل کړی وي، د لغړیانو، د مسافرانو، د ډرایورانو په شکل کې مې په یوه کلي کې، په بل کلي کې پر چاپو باندې مامور کړی و. په پرایویټ ګاډیانو کې پرون مخستان یو چا اطلاع راکړه چې په دا کدنی کې دوه درې کلي دي، په دې کې دی نو د شپې هغه دوه درې کلي موږ چاپاکو، په هغه کې دی نوسو برآمده. نن سهار وختي یو کلی دی پر بارډر باندې پروت دی، دغه نومېږي کلی عباس، په هغه کې چې موږ چاپو ول دی مې برآمده کړی دی، مې گرفتار کړی.
په وینا چې سردار محمد به نن په چمن کې وی ځایي عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د سردار محمد د نیولو په هڅو کې د چمن ځایي مشرانو هم د دوی سره ډېره مرسته کړې ده. په دې اړه د اوشت کلینې عرفا بیبی د اکا زوی مولوي سیف الله تېره شپه و مشال ریډیو ته وویل چې دی او د دوی د کورنۍ ټوله غړي د کلی عبدالله د ځایي چارواکو د هلو ځلو څخه مطمئنه دي.
بالکل، موږ دا د زړه تمنا دا د آخري حد مو د زړه دا دی چې موږ دا سړی تر خپل کرداره پورې څنګه ظلم یې کړی دی په دغه اس باندې تر خپل کردار ورسېږي. موږ ته د دې په دې معامله کې د دوی د قوم د خلکو مشرانو باز تعاون ووایي. نو اوس پر دې باندې عرفه بیبی چې کوم پلار دی هغه څومره خوشحاله دی او تاسو خپله یا د دوی کورنۍ مندې بچان خوندې څومره مطمئنه دي؟
ډېر مطمئنه دي، ډېر په دې باندې خوشحاله دي چې دا ظالم گرفتار شو. بس اوس د دوی آخري حد زړه دا دی چې دا تر خپل کردار پورې ورسېږي. د مور یې هم دغه تمنا ده، د پلار یې هم دغه تمنا، یعنی د عین مطابق چې کومه سزا مقرره شوې
بل خواته د ژوند د بیلابیلو برخو له لوري هم د عرفا بیبی د قتل په تور کې د هغه د میړه ونیول کېدو ته هرکلی سوی دی. د کارپوهانو په وینا چې د چمن مرستیال انتظامی مشر زکا الله دورانی د سردار محمد د نیولو لپاره چې کوم زیار ایستلی دی هغه د ستاینې وړ دی. په دې ترڅ کې چې مې کله په کوټه کې د ډان نیوز د خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې په کلیوالو سیمو کې د پولیسو په مقابل کې د لیویزو کار نن هم ډېر ښه دی.
نو یو واقع په مسلم باغ کې سوی ده، بل واقع په کیل عبدالله، بلکې هغه کومه علاقه چې ده هغه ډیره خطرناک علاقه ده، د افغانستان بارډر ته نږدې ده، قبایلی علاقه ده. هغه قاتل چې وو هغه ډیر اثر رسوخ هم درلود، لیکن د دې باوجود لیویزو چې وو هغه ډیر موثره کاروایی وکړه. د هغه په نتیجه کې نن چې دی هغه قاتل ونیوي. د دې څخه تقریبا یوه هفته مخکې د مسلم باغ چې کوم ښار دی د کلاسیفلا تحصیل دی، هلته یو داسې واقع سوی ده. هغه علاقه چونکې پولیس ده، نو هغه تر اوسه پورې څه گرفتاری نه ده سوی. الانکه مسلم باغ ښار دی، توبه اڅکزی چې ده دا یو غرنۍ علاقه ده، سرحدي علاقه ده. نو زما په فکر سره د لیویزو کردار چې دی، زموږ د بلوچستان چې کومې لیرې سیمې دي، په دې علاقو کې د لیویزو چې کومه کارکردګي ده هغه د ستاینې وړ ده.
دلته خبره یادونې وړ ده چې سردار محمد باندې تور و چې هغه د جون د میاشتې په ولسمه نیټه په شپه کې خپله میرمن عرفا بیبي وژلې وه. تر دې وروسته د سردار محمد ورور عطا محمد په کلي اورمزی پشین کې د خپلې ترورې کور ته د هغې مړی وړی او غوښتل یې چې هلته یې شخه کړي. نوموړي د جون په اتلسمه نیټه دغه ځای څخه د عرفې و پلار ته ټلیفون کړی و چې هغه دې هم په جنازه کې ورسره ګډون وکړي. خو د عرفې پلار پر شکایت باندې د اورمزی لیویزو د هغې مړی د پوسټ مارټم لپاره لومړی پشین ته رسولی او بیا یې دغه ځای څخه کوټې ته راوړی و. دلته دا معلومه شوه چې عرفا بیبي په زیات او ناترسه تشدد کې وژل سوې ده. وروسته د جون په نولسمه نیټه مړی د پشین بازار په ایدره کې و خاورو ته وسپارل سو. پر پیښه باندې هغه وخت د بشري حقوق کمیشن او د ښځو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن له لوري سخته خواشنۍ څرګنده سوه. په کوټه کې د عورت فاونډیشن د مشر علاءالدین خلجي په وینا چې په روان کال کې پر ښځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د غیرت په نامه او کورنۍ تشدد کې 13 ښځې او 15 نارینه په تیرو شپږو میاشتو کې وژل شوي دي. دغه ډول پر ښځو د کورنۍ تشدد 4 پیښې رامنځته شوي دي چې زیاتره یې وسند ایالت ته څیرمه د بلوچستان په نصیر آباد او جعفر آباد ولسوالیو کې شوي دي، چیرې چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وژل شوي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د جون په 12 نیټه د کلاسیفلا ولسوالۍ په مسلم باغ کې په یوه بله پیښه کې خاوند خپله میرمن وژلې وه، خو هغه کس لا تر اوسه د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
دا یو ترین رپورټ ما اوریده. سم یو بل رپورټ د پیښور های کورټ چارواک ویلي چې په صوبه کې د ماشومانو د مقدمو د اوریدنو لپاره آنلاین نظام جوړوي. د های کورټ رجسٹرار وجیه الدین د جون په 26مه په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د دې لوجې به مقدمې د ځنډ ښکار کیږي نه. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل د مجید بابر نه.
د خیبر پښتونخوا د وکیلانو اتحادیې د پیښور هایکورټ د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې به یې د ماشومانو د ساتنې په ځانګړو عدالتونو کې د مقدمو اورېدنه آنلاین کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ د پیښور هایکورټ رجسٹرار وجیه الدین د یوې خبري غونډې پر مهال ولس ته د 2 کالو د عدالتي کارکردګۍ وړاندې کولو پر مهال وویل چې صوبه کې د ماشومانو د حفاظت شپږ عدالتونه وار له مخې کار کوي او اوس به پکې د مقدمو آنلاین اورېدنه کیږي. د جون په 26مه له مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا خواد وکیلانو د اتحادیه مشر شاهد رضا ایڈوکیټ وویل چې دا یو خبرې کړه ده، خو وکیلان د انټرنیټ او د معلوماتي ټکنالوژي روزنې ته اړتیا لري.
رجسٹرار صاحب چې کوم بیان جاری کړی چې د ماشومانو د ژغورنې عدالتونو کې د مقدمو آنلاین اوریدنه پیلوي، نو دا یو ښه ګام دی او وار له مخه د پېښور هایکورټ په بیلابیلو ضلع بینچونو کې دا کار روان دی. خو په دې کې تر ټولو مهمه خبره د روزنې ده، لکه زما غوندې کس د آنلاین مقدمو د اوریدنې په طریقه نه پوهیږي. نو کله دې پریکړې وکیلان په اصلي معنا کې ګټه پورته کول غواړي، نو هغوی ته د روزنې سخت ضرورت دی. موږ بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه د روزنې لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهاله څه ځواب نه دی راغلی. د دې روزنې لپاره د مالی پانګې ضرورت وي. له بار کونسل سره دومره پیسې نشته. له حکومت مو غوښتنه کړې او په انتظار یو چې حکومت څه وایي.
د پېښور هایکورټ رجسٹرار وجیه الدین د خبري غونډې پر مهال وویل چې د هړتالونو، چوټیانو او د کورونا وایرس د وبایي صورتحال له وجې د اپریل او مئی په میاشتو کې 80% نه زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار شوې. خو د پاکستان جیورست اسوسیشن د ښځو د برخې مشره مهوش محب کاکا خیل د جون په 26مه مشال لیډیو ته وویل چې د مقدمو د آنلاین اوریدنو له وجې به اوس ځنډ نه کیږي.
کرایسټ د وجې نه او د پېنډمیک د وجې نه کافي زیات زمونږ چې کوم فیملي کورټ سو دا چائلڈ کورٹ سو دا ڈیر زیات افیکٹ شویو دے کے زمونگا چکم دے لیٹیگنٹ سارا وانو وکیلانم چکم دے پینڈیمک دا وجنا اویلیبلٹی دا ہوئی نوا او سرا و سرا چکم زمونگا التا پیرا لیگل سٹاف ہو ججز وغا ٹور ان سٹ کے دل زمونگا کورٹ چونکہ بند ہو نہ نوے کے سنا لگا کرمینل چ سمرا زمونگا کورٹ سو اخ آپریشنل زکا چ اگا کیسز چکم دے نہ پرایورٹی بیسس باندے اگشتری کے دل خوچ زمونگا سمرا فیملی کورٹ سو چائلڈ ایٹ رسک کو مینٹیننس کیسز دا ٹول بند ہو سرا سول کورٹس کے صرف امپورٹنٹ میٹرز اگشتل نو ٹول کیس میں چکم دی اگنا اگشتل کے دل دے سرا زمونگا چکم دے نو پینڈنسی دے رزا تا شیوا ڈسپوزل نہ کیدا
د پیخبر ہائی کورٹ رجسٹر وجیہ الدین پخپل وینا کی ویلی چ زر بعد ماشومان دو ساتنی یو عدالت پ ممندو قبیلی ضلع کی ہم جوڑوی نو موڑی کومنیٹا اون خودا چدا کاربا کلکی
مشال ریڈیو ہر ورځ د کورونا وائرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونگ پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے، لوستے او لیدلے شئی.
د قبایلی سیمو لپاره د جوړ شوی پوهنتون استادان وایي چې له تیرو دریو میاشتو نه هغوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. همدارنګه د پوهنتون نورې عملې ته هم تنخواه نه ده ورکړل شوې او د هغوی ستونزې ورسره زیاتې شوې دي. هغوی وایي احتجاجونه هم په دې لړ کې کړي، حکومت یا د لوړو زده کړو کمیشن د هغوی ستونزه نه ده هواره کړې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې راتلونکي هفتې پورې به دا ستونزه هواره شي، ځکه چې له هغوی سره فنډ شته، خو خبره د نوي وی سي یا وایس چانسلر ټاکنې ته پاتې ده. شبیر جان پر رپورټ لري.
دسمبر 2014 کې فاټا یونیورسټي په اخروال درادم خیل کې دا جوړېدو ورستو کار پیل کړی وو چې پکې تر دې دمه وو شوبې یا ډیپارټمنټس دي. د 25 استادانو په شمول اتیا کسانو عمله او خوښه وو سوه زده کوونکي دي. خو ولې دا خوښه سلور میاشتو راسي د پوهنتون د واس چانسلر میاد یا ټینیور ختمېدو ورستو نوی وی سی یا واس چانسلر نه دی ټاکل شوی. چې له وجې د ټولې عملې تنخواګانې هم د درو میاشتو راسي بندې او په پوهنتون کې هر ډول کار ودرېدلې دي. په دغه پوهنتون کې د پولیټیکل ساينس ڈپارٹمنٹ لیکچرار محمد سعید خلیل مشال لیڈو تا پدے باب لوائی
خیبر پختونخوا کی ماڈل ایکٹ اپلائی شوی دی. د دې ایکٹ تحت زمونږ چې کوم وایس چانسلر صاحب دی، پروفیسر ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب، اوی ٹینیور یا ای مدت ملازمت آ ختم شوی دی. اس ایچ ای ڈی او د ایڈمنسٹریشن ترمنزا دا مسئلہ روانه ده چې آیا پروفیسر ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب لبا ایکسٹینشن ورکی او یا ک نو وایس چانسلر برازی. پدې کشمکش کی زمونږ تنخواګانی بندی شوی درې میاشتې او شوی. ایک کلرکان هم دی، نائب قاصدان هم دی، مالیان هم دی، سیکیورٹی گارڈز دی.
همدایت پوهنتون د انګریزي سانګې مشر اکبر علی وای چې اختر او روزه بغیر تنخواه تیر کړل.
متاثر کېدو خو بس وای نه کړ. په دې درې میاشتو کې موږ له ملا ما تکړه دي. په دې دوران کې زما پلار بیمار شي او په هاسپټلایز شي، بیا مې د خزي چې کوم دی نو دغه میټرنیټي مسله وه. دین الواز منګه زما چې د سوم سرویس ته ما تقریبا شپکا ل سرویس کو ولکه ما یو سیوینګ کړي او هغه ما ځان لا دی 10-12 لک روپو ګاډه غستیو دا غین هم پکې خلاص شو. او اوس دومره شدید مشکلات دي زمونږه چې کم روزمره اخراجات دي، کاغه ول هغه غره چوله چلولي او نور زندگی زو دارو دور ملشي نور ضرورت شي نه بالکل منګه ډیفینیټلی پکې زبان کو. یو د کرونا کرایسیس والو او بل څه کم نه ته تنخواه بندش
سور زولاندې د دغه پهنتون چارواکو په پیښور کې د پرسلب مهتا د خپل تنخواګانو راخلاصول لپاره احتجاجي مظاهره او خبري غونډه هم کړي وه. په دې اړه مو چې کله د وزیرالا خیبر پښتونخوا لپاره د جوړو زده کړو محکمې سلاکار او د نوخار پی کے 55 نه د صوبایي اسمبلی غړي خلیق الرحمن نو پښتل نو دوی درس خپل کړو چې د وایس چانسلر ټاکنې عمل روان دي او راتلونکو څو ورځو کې به وایس چانسلر وټاکل شي چې ورسره به تنخواګانې هم راخلاص شي او څومره چې هم کارونه په پوهنتون کې ودرېدل شل دی هغه به هم روان شي.
دی وی سی ټینیور ختم شوی، ټایم ختم شوی، نو هغه پروسس مونږ روان کړی دی.
جی
د فارا بل وی سی راشي نو دی لا مسله به حل شي ان شاء الله. هغه راټه مسله نه ده، هغه سیده چې دی دا هغه نه پروپر وی سی راتلو کې خبر ټایم لګولی چې هغه مونږ اشتهار ورکړی او هغه پروسس روان دی. او چې کووډ د وجه مسله را لګا نو اوس کې دا سیده چې دا موږ ایڈجسٹنٹ وی سی یا والا سوہاجی یا والا یا مطلب پارٹی کرکی وسیلہ یا وی سی تبا ایڈیشنل چارج اور نو چھا وقت ملاو شین اگر سر بلا تا تی راجی چھا اگر سر خاگانے وغیرہ پوائنٹ دستخط پوری نا مسئلہ بہ حل شین دے
دین اولان دے د پیخور پہنتن ہم پ پیخور کے دزرات یا د ایگریکلچر پہنتن بیا مردان عبدالولی خان او انجینئرنگ پہنتن پیخور تہم د فنڈ د کمی لوجی د عملی رتن خاگانہ ورکول استونجا رامخته شوی وا. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا شبیر جان رپورٹ مورید. تاسو مشال ریڈیو ته غوږ په پیخور کې د مهال 5:25 دی. لا هم ډیر رپورټونه لرو دا اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د باړې مرکزی بازار سوداګرو ویلي چې هغوی یو وار بدامنۍ او جګړو ځپل او اوس یې کاروبارونه د کورونا وبا له امله اغېزمن شوي دي. هغوی وایي د کاروبارونو د پراخولو لپاره د هم ورسره مرستې وشي او هلته د پخوانی کومې ترانزیت لارې چې وي هغه د هم ورته پرانیستل شي چې د افغانستان نه پرې غیر ملکي شیان او مالونه راځي او خلکو ته پکې یو ځل بیا روزګار جوړ شي. د باړې د سوداګرو اتحادیه وایي هلته په دې تیره بدامنۍ کې خوشا 10,000 دوکانونه ویجاړ شوي خو اوس ځایي خلکو په خپلو هڅو څه د پاسه 4,000 پکې بیا آباد کړي دي. له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ رسوي.
د باړې لوی بازار سوداګر وای هلته دوی خوښه لسکا لبدمنې نه پس خپل وران شوی دوکانونه بیا ورغول او چې کله کاروبار شروع کړ نو د کورونا وبا لامل یو ځل بیا متاثر شول. دوی وای حکومت د کاروبارونو پر راخکولو لپاره هم ورسره مالی مرستې وکړي او د ترانزیت مالونو هغه پخوانی لار د هم ورته خلاص کړي چې افغانستان نه بپرې باړې ته غیر ملکی شیان راوړل کې ده. د باړې د سوداګرو اتحادی یو مشر بهادر خان پردای مشال ریډیو ته وای
دشګردی 13 پټری له داخل نه وختلې چې دلته کرونا پکې راغله نو خل په نیمه کې بیا بس را ریورس شوی دی ګیر شوی دی سره هغه کور د سره ورن شو ډیر متاثر شو. سله چې خلکو قرضې کړي په قرضو د کاروبار روان وو وا په منځ کې سټاپ شو کې مشهور بازار او خیال مې تکړې پار خار کې به بړې په نومه یو بازار وو خو چې کله دشګردې روغله 2009 کې او بازار بند شو نو تقریبا 30,000 کسان په دا کې بیروزګاره شول. دوکانونه بند شول پدا کې به ترانزیت سامان راتلو ټول پدا پر ډیر خال پر ازګور وا ختم شو. دا مطالبه کوي چې حکومت لا په کور دي چې نور ریلیف سره سره مولا ترانزیت کولو کې افغانستان سره ګاندا مانډا پدا لار کې ډیر به پسور کې افغانستان چې مالونه راځي لکه څنګه به پم مخ کې راتلل.
د باړې د تاجر یونین مشران وای هلته په دې تیره بدمنۍ کې خوښه 10,000 دوکانونه ویجاړ شوي وو خو اوس ځایي خلکو په خپله څه د پاسه 4,000 دوکانونه پکې بیا آباد کړي. د باړې د سوداګرو اتحادی صدر عبدالرؤف اپریدی وای مونږ د حکومت لخوا د کورونا نه د بشکېدو لپاره خودل شوی احتیاطي تدابیر او ټول بند عملی کړل خو چې دې سره وس کوم تاوان وشو په کار د په بدل کې حکومت هم را سره سمرسته وکا. سوداګر وکیل خان وای اوسنۍ حالت مو خندای او که ترانزیت مالونه خلاص شو نو بیا به ورسره روزګارونه روان شي.
ولې موږ چې کوم د زیاتر تشپېګو درو نویره د کندرون د ترانزیت سره وابسته وو په موجوده ولادت کې اوس ترانزیت هم رو باندې بند دی نو دا خو مخ کې داسې وو چې موږ سره چې څومره لوکي جنگېدلې دي کمدې چې 400 مردان د لور دی دغه لبه خل په کپڑا پر رتل پوښي او دلته به ګوډي تشدل و ټول خلکو کاروبار وسره خو بوشي سره کلو نه پوښي خو اوس په موجوده ولادت کې سره خراب شوی را بوشي نو که بیا دوباره بیا به حل شولا نو ان شاء الله تعالی چې د بولین رونق بیا مغه زړه په زړه باندې بحال وي.
د وړو کاروبارونو د پرمختیا بیا بحالی ادارې سمیډا چارواکي وای دوی په باړه کې سروي شروع کړي او تر اوسه یې خواوشه سلويختو متاثر شو دکاندارانو ته خپل کاروبارونو بیا شروع کولو لپاره مرستې ورکړي دي او دغه سروي دوام لري چې کوم متاثر شوی سوداګر هم مهم اسناد را پور کړي نو غوی ته به د خپل کاروبار بیا شروع کولو لپاره مرسته ورکول شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
نو دوستانو، که په دغو سپارښتنو تاسو عمل وکړئ، له کورونا او د ډیرو نورو بیماریونه به په امان اوسئ. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دې باوجود چې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامله شوه، خو د هغوی په سیمه کې لا هم عدالتي نظام فعال شوی نه دی. هغوی وایي اوس هم هغوی اړ کیږي چې خپلې مقدمې بنو کې عدالت ته ویسي، ځکه جج یا قاضي هلته ناست وي. د سیمې خلک وایي د انصاف له مخې په کار وه چې څنګه چې فاټا انزمام وشو نو هغه بدلونونه چې ژمنه شوې وه هغه مخې ته راغلی وای، او په شمالي وزیرستان کې د عدالتونو ودانۍ جوړې شوې وای. د دوی مقدمې هلته ترسره کېدی. دا چې حکومتي چارواکي د اعتراض څه ځواب لري، د عمر وزیر په رپورټ کې تفصیل اوریدل شي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې خیبر پښتونخوا باندې خو ورګډ شول، ایجنسۍ نه سیمه زیله شوه، خو لا هم وزیرستان کې جج کچاره نشته، عدالت هلته نه لګي. ملک ګل سلی جان وایي چې اوس هم د وړو وړو مسلو لپاره جرګې منصف یا زړې طریقې روانې دي.
خوشی وی خود رو په وزیرستان سے پخپل غام پر کے خوشی نہ وی نہ نیز مرزر طرف تک تلی اس دا حق نہ چ دے دی دینا بانی تا دریما یا دے دی دینا پشاور تا دریما پچار دا دو جے پمیرلی سے باقاعدہ امیشتا دلاتینا جوړ سی پمیران شاسا دلاتینا تا جوړ سی بل دا دے پولیس سے کیم نظام دا داوا سی سی
عادل دا وڑوائی خیبر پښتونخوا سره مرچ شوی خو میوا او بدلون یې نه ویني.
ریاست پاکستان هغه ځان له پیسې او پیکیجونه اعلان کړل، نو موږ دا مطالبه کوو چې دلته کې نور په زرګونه کیلې دي، چک پوسټونه دي، زمونږ لپاره باید دلته کې عدالتونه بحال کړي. دلته کورنۍ مسالې دي، د ځمکو مسالې دي، بلها ډېرې ګڼې مسالې دي.
عرفان دا وړوای سیشن جج باید د بنو په ځای په میرامشاه کې کینی
چې د چا مقدمه وي نو هغه کې ډیر تاریخونه وي، بنو تزیرازی ډیر تکلیف وي خلکو ته. شمالي وزیرستان د خلکو دا مطالبه ده چې دا سیشن کوټ چې کم دی دا د میرامشاه یا میرلی ته راوړي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو نه وپوښتل، نو یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې جوډیشل کمپلیکس تیار شوه، ټوله تیاری ورته مکمل کړي. اوس جوډیشری پورې اړه لري چې دوی کله خپل دفترونه په وزیرستان کې فعالوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې بنو کې د شمالي وزیرستان سیشن جج سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په ځینو ښارونو کې میشت افغان کډوال چې د ځایي خلکو په شان تجارت کوي او د ژوند په بیلابیلو څانګو کې پانګه اچونه کړې ده، وایي د کورونا وایرس له خپرېدو ټول بند له وجې کاروبارونه اغېزمن شوي دي. هغوی وایي که کاروبارونه یې همداسې تړلې پاتې شول، اقتصادي وضعیت به یې لا نور پسې خراب شي. په پېښور کې د افغانستان حکومتي چارواکي هم د افغان تجارانو ستونزې مني او وایي شکایتونه یې پر ځای دي، خو د هغوی لاس هم تش دی. په دې اړه رپورټ لیوې د میروسته. د ننګرهار نورغا له تیرو 12 کلونو راهیسې په پېښور کې د نیچرل منرالي اوبو ډیسټریبیوټر یا ویشون کې دی. ترڅنګ یې د میوو جوسونه هم له کارخانو دوکانونو ته رسوي. هغه وایي د 150 لکو پورې پیسې په کاروبار کې لګولې او د خپلو وروڼو ترڅنګ 45 نور کسان هم ورسره کار کوي. د نوموړي په وینا د کورونا او ټولبند نه وړاندې ژوند او کار د مزې و، خو اوس له تاوانونو سره مخ دی.
زمون کور هم پکړی دی، ګودامون هم پکړی دی. هغه لومبې میاشت تنخواه خو مالکانو ته ورکړو، بیا خو چې دی نو زمونږ سره هم پیسو نور درک نه لګېده. زمونږ بیسي خراب وه، دوه درې شاګردان خو ما چوټي ورکړه. په خپله چې دی نو مارکیټ کې کوو، خو بیسي لکه پسلو کې پنځلس شل فیصد کار شته او نور نشته. بیا را پسې سرو پنځو میاشتو کې به زه پته دا وایم چې ما خپله لکه دونه غټ کار مې نه دی، خو شپږو لکو روپۍ خو ما تاوان کړی دی.
دا د یو نور هغه کیسه او ستونزه نه ده. پاکستان لا هم د لکونو افغان کډوالو کوربه دی، خو دا افغانان ځان لګټي او د ژوند بیړۍ یې روانه ساتلې ده. همالته په پېښور کې معلم خان محمد د سون د ګازو عمده کاروبار کوي. هغه د خپل کاروبار او ورپېښو مشکلاتو په اړه مشال لړیو ته ویل:
موږ خپل او داس ما د بوت نا سرباغ روډ باندې هلته د ګیسونو جنسي ده. موږ تقریبا شل دېرش لګو پورې شاوخوا زیاتو کم کاروبار او یو تقریبا پنځه کسان سره دایمن وو. موقتن کله کله دوه درې کسان وو، موقتن یو ورځ دوه ورځې پاره وو. نو د کارو ډېر لاک ډاون کې ډېر زیات خراب شوي دي. نو دا به څه وکړو؟ دا خو زمونږ په واک کې کار نه دی، دا حکومتونو کار دی. او دا عذابونه و باګان د الله طرفه کار دی، پته نه لګي دا به کله شي کیږي.
په پاکستان کې داسې افغان سوداګر هم شته چې له چینه مالونه پاکستان ته ور وړي او هلته بیا پر نورو ملګرو خپلوانو دکاندارانو ویشي او هغوی بیا پر خلکو خرڅوي. حاجی هاشم د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکي له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې ژوند او کاروبار کوي. هغه له چینه بوټان، بنینونه او نور داسې توکي راوړي او زرو نورو افغان دکاندارانو ته د خرڅلاو لپاره ورکوي. حاجی هاشم مزاری مشال لړیو ته ویل: کاروباری سړی د خپل حیثیت ته ساتلو لپاره د خپل تاوان اعلان نه کوي، ځکه بیا یې اعتبار ختمیږي. خو دا خبره واضحه ده چې تاوانونه ورسېدلی دي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې چا یې پوښتنه کړې ده کنه، مشال لړیو ته داسې وویل:
یار تر اوسه پورې خو چا له موږ سره د سلو روپۍ مرسته نه ده کړې. او ټیکس خو زموږ چې کوم شی راځي زموږ په مال لکه آیندې چې برق نه دېله پورې ووایه ونیسه چې مقصد له موږ څخه ټیکس کاږي. دا اعلان حکومت ته خبره کړې وه چې موږ به د دوه میاشتو چریاوي معاف کوو، خو موږ ته چا سل روپۍ هم معاف نه کړلې، پرې نه ښودلې. خپل افغان تجاران خپله ګټو، خپل محنت کوو. او د افغانستان حکومت ته خو داسې ده چې هغه هم زموږ ورونه دي، هغه خوار وزار دي. له موږ خپله مقصد هغه خپله داسې مقصد په حاله بوتجه نه لري چې له موږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې په روانه عیسوي میاشت کې یو وار بیا فعال شوې. په اسلام آباد کې میشت میوه او ترکاری یو لوی تجار شیرخان چې اصلا د افغانستان د کندوز ولایت اوسیدونکی دی، له کلونو راهیسې له کابل او نورو ښارونو نه میوه او ترکاری رانیسي او ځایي منډیانو کې پر نورو کاروباریانو خرڅوي. شیرخان وایي پنځه نیم کروڑه پانګه چونه په خپل کاروبار کې کړې ده. نوموړي وویل زیات زیانونه لیدلي او د یو تاوان مثال داسې راکړ:
ځاله مخکې مو د کابل نه دوه ټرالی بادرنګ بار کړي وو، خلاصېږي. بیا هغه 22 تاریخ له ماتله شو هغه لاره، بیا مو واپس جلال آباد ته واستول. تقریبا 23 لکه روپۍ تاوان وکړي دواړو ټرالیو. که زه درته وایم چې 1.25 کروڑ روپۍ ولاړې دي، او دا د کورونا په وجه باندې ورځ لکه ورکې وبوله چې تا ته کار آمدن نه راځي او پیسې بندې، دا موږ ته نقصان ورسېدل.
شیرخان وایي تر هر چا زیات د میوه او ترکاری کاروباریان د تاوان سره مخ دي، ځکه چې دوی یوازې په خاص سیزن یا موسم کې کار کوي. او که میوه او ترکاری پر وخت له پټي منډۍ ته ونه رسیږي نو ټوله خواري په اوبو لاهو شي. هغه وایي افغان حکومت د کډوالو تجارانو پوښتنه وکړي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې راجستر افغان کډوال ژوند کوي، خو د یوې شمیرې تر مخه 1 میلیون نور افغانان هم هلته میشت دي، خو قانوني اسناد ورسره نشته. په پېښور کې د افغان حکومت لخوا ټاکل شوی د کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی وایي درې ډوله کډوال سوداګر په پاکستان کې فعالیت کوي.
یو هغه دي چې افغانان دي، خو هغه پاکستانی شناختی کارتونه جوړ کړی دي او دلته د انویسټمنټ کړی دی. او یو تعداد هغه افغانان دي چې هغه دلته زیات اندازه سره انویسټمنټ کړی دی، او هغه تقریبا د یو پاکستانی ورور په نام باندې کړی دي. او یو تعداد هغه دي چې هغه دلته په پیور کټ منی دلته انویسټمنټ کړی دی او دلته سرمایه گذاری کړی ده.
په پېښور کې د افغانستان د حکومت وکیل تجار فواد آرش د جون په 28مه مشال رادیو ته ویل افغان حکومت د کډوالو تجارانو سره نقدی مرستې نشي کوله.
در زمن حکومت افغانستان به شکل مستقیم کوم کمک نقدی
په دې لړ کې د افغانستان حکومت د داسې تجارانو سره نیخ په نیغه نغدې مرستې نشي کولی، خو په غیر مستقیم ډول مو تل هڅه کړې ده چې له هغو سره مرسته وکړو. موږ د پاکستان له حکومت سره پرې غږیږو چې څنګه د ځایي سوداګرو سره مرستې کیږي، د کډوالو هغو سره دې هم وشي. فواد عرش وایي افغان حکومت په دې هڅو هم بوخت دی چې د کډوالو سوداګرو وطن ته د ستنولو لپاره هم لارې برابرې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان صوبه په پاکستان کې د رغبې له پلوه تر ټولو لویه صوبه ده، خو زیاتره سیمې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري. د دغې صوبې یو شمېر پوهان وایي نه یوازې د انټرنیټ نشتوالی ځوان نسل نړۍ پرې کوي، بلکې هلته د ولسي کتابتونونو د نشتوالي کمی هم زیات محسوسېږي. د هغوی په وینا یو پلو کتابتونونه ډېر کم دي او چې شته هم هغه ته بیا د حکومت له پلوه هغسې پاملرنه نه کېږي څنګه چې پکار ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په بلوچستان کې ټول څو کتابتونونه دي، په څه حال دي، او آیا حکومت د دې لپاره په اوسني بجټ کې پیسې بیلې کړې هم دي او کنه؟ راځئ چې وایو.
د بلوچستان ارکایوز پر ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري ټول 55 واړه او لوی کتابتونونه دي. د دې کتابتونونو لوی برخه په مرکزی شهر کوټه کې دي، خو په دې کې هم زیاتره اوس غیر فعال دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې مشر او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي کوټه د صوبې مرکز دی او هلته له هم د کتابتونونو ډیر کمای دی.
په خو بلوچستان کتابتون په نامه یا بلوچستان لایبری په نامه باندې مشهور و، اوس قائد اعظم کتابتون پر جنرال روډ باندې دا واقع دی. د دې سره سره بیا زیاتره نورې داسې پبلک لایبریریانې بیخي کمې دي. البته د پښتو اکیډمۍ چې کومه دغه کتابتون دی چې تر 50 پورې هلته د موږ سره ځوانان راځي او هغه هلته لوست کوي. د دې پرته بلوسي اکیډمۍ، براوی اکیډمۍ او ازارګي اکیډمۍ هم خپلې لایبریریانې یا کتابتونونه لري چې هغه زیاتره سیدي هغه د ریفرنس لایبریریانو په توګه باندې استعمالېږي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې نه یوازې کتابتونونه کم دي، بلکې چېستا له هغوی سره هم د پام وړ مرستنه کیږي. بلوچ سیاستوال او په ځانګړې توګه ملتپال بلوچ سیاستوال وایي چې د دوی سیمې د پوهې په ډګر کې لا ډېری وروسته پاتې دي. لیکوال او تاریخ پوه ډاکټر شاه محمد مرای وایي په بلوچ میشتو سیمو کې د حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس ولسي کتابتونونه د نه برابر دي. خو د ده په وینا اوس خلک دې ته هم نه پرېښودل کېږي چې شخصي کتابتون جوړ کړي او مطالعه وکړي.
په هر ضلع کې ډیسټریکټ هیډ کوارټر کې پبلک لایبریریان وو او کالجز کې لایبریریان وو، حتی کې هائی اسکول لایبریریان ما ته یاد دي زبردست لایبریریان چلونګ د دوی رجسٹر رسیدونه او ریکارډ او د کتابو ساتنګ خوبصورت، یعنی هغه جلدو والا معاملہ، یعنی د دې هغه حفاظت دا ټول کې دی. نن سبا یو شی هم نستا، یعنی هغه چې پبلک لایبرری وو دا هغه په ځای انسان خپل الټرنیټ بندوبست وکړ، خصوصا د مکران او نوشکی علاقہ، خاران علاقہ کتابونه دومره زیات خلق وی لیج سیوی کې او نصیر آباد کې. هم
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن غړی او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ نصر الله زیری وای په بلوچستان کې ولسی کتابتونونو ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده. دی وای په صوبه کې دا بدمرغي پاته سوی ده چې غیر ترکیاتی بجټ تل تر ترکیاتی بجټ زیات وي.
بلډینګ جوړی جی، کتابونه را ایښودل کیږي، د دې لپاره مطلب کم بجټ وي. عموما زموږ مصیبت دا دی چې زموږ ترکیاتی بجټ ورځ په ورځ کمیږي او غیر ترکیاتی چې دی تنخواوې دي، سټیشنری ده، فیول دی، ګاډیانې دي، نور چې دی دا ورځ په ورځ زیاتیږي او ډیولپمنټ بجټ چې دی دا کمیږي.
د کلتور، سیلګری او ارکایوز په اړه د وزیر اعلی سلاکار عبدالخالق هزاره مشال رادیو ته وویل چې دوی کتاب او کتابتون ته ډیر ارزښت ورکوي، خو دا ځل یې په بجټ کې زیاته پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته کړې ده. د ویل بیا به هم نه یوازې وار لمخه له موجودو کتابتونونو سره مرستې کوي، بلکې په سکولونو کې به هم انټرنیټي کتابتونونه جوړوي. موږ دا هڅه کړې ده چې د صوبې په ټولو هاي سکولونو کې د زده کوونکو لپاره ډیجیټل لایبرری جوړ کړو چې زده کوونکي ورڅخه ګټه واخلي، او همداسې د عام ولس لپاره د هغو لایبرریو په اړه پلټنې کوو چې د سرکار وسایل اخلي، نوکری ورباندې شته خو کتابتون نشته. دا مسله په تیرو حکومتونو کې ډیره لفامه غورځول شوې وه. په نړۍ کې د کتابتونونو په اړه د لیکل شوي کتاب انټرنیشنل ډایریکټری آف لایبرریز پر 168 پاڼه ورکړل شوي چې په کوټه کې د سنډیمن پبلیک لایبرری په نامه لومړی کتابتون په 1855 کال کې جوړ شوی و. په کتاب کې لیکل شوي چې هغه وخت لا په دې کتابتون کې 16,000 کتابونه موجود وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
په سواد کې غلې او طوفان یو شمیر کروندګرو ته زیانونه اړولې دي. هغوی وایي وارلمخې فصلونه زیانمن شوي، ځکه چې د ټولبان یا لاکډاون له وجې به سره او نور ضروري توکي له خاره کروندو او باغونو ته نشوای رسولی. اوس چې ګلۍ وشوه نو د دوی په وینا میوې او ترکاري ورته خرابې کړې دي. د خیبر پختونخوا د کرکلي وزیر محب الله چې پخپله هم د سوات اوسیدونکي دی، وایي د کروندګرو سره د مرستو لپاره مټې بټ وهلې دي. نور حال له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیل مټی، خوازه خیلې، بحرین او نورو سیمو ځایي کروندګر او د سبزیانو کارکوونکي وایي چې د اتوار په مازیګر شوي ګلې او توپانی هواګانو دوی ته لوی زیان رسولی. د تحصیل مټی خالد اقبال په دا اړه وایي:
ګلې راغلی وو او داسې ګلې زمونږ په یادو کې انده راغلی. نو زمونږ خپل د شلتالانو باغ دی چې د هغې 3.5 لک روپو باغ و، هغه هم تباه شوی دی. دلته کې سبزیانو هم مکمل ختمې دي. څه تقریبا داسې ښکاري چې لکه په کم ونې کې او ولر پسونو پاغي ټولو کې بيخي سشته دینو مکمل ختم دي. مو یو طرف تر کورونا حالات خراب کړي او بل طرف ته الله تعالی داستړي راوسته.
د مټي تحصیل کوزي دروشخيري یو کروندګر احسان الله وای چې د سبزیانو باغي زیاتره تباشو دي او لوی زیان ورته رسیدل دي.
زمونږه پسونو بيخي تباشو دي. د الله پاک قهر او غلې او جوارو سبزي وا جوارو بنډي وي ټند وا سوکوا او شتابري ذخیره.
د غرنګا ځای د سبزو سوداګر انعام الله وای چې باغونه د روزګار لپاره اغستول، هوګلې او باران ورته ټول فصل تباه کړي او د لګونو روپو ځان سره مخ دی.
زه په باغوانی کار کوم. نن په باندې الله تعالی په عذاب راغلی او چې ګلې وشو او پر دې باغونه بیا اغستي او زما ډیر زیات نقصان. تقریبا 20-22 لک روپۍ زما تاوان شو او زما سره نور څه وسایل نشته. زه خپل 20-22 لک روپۍ ډېرې کوم.
د سوات کروندګرو زیان په اړه د سوات سره تعلق لرونکو صوبایي وزیر زراعت محب الله وای چې دا وخت صوبه په مالی بحران کې ده، خو بیا هم حکومت هڅه کوي چې متاثر زمیندارو سره مرستې وکړي. دی وای په دا اړه به د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان چې تعلق یې د مټي سوات سره ده د مالی مرستو لپاره خبرې اترې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان رپورٹ مورید اوریدونکو. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړی اوري. دا رپورٹونه تاسو که بیا ځلې اوریدل غواړئ یا په ویډیوي بڼه کتل غواړئ یا لوستل غواړئ، نو زموږ ویب سایټ ته سر ورکړه کې www.mashalradio.com. اوسم ورزو شمالی وزیرستان ته. شمالی وزیرستان د گاډو د بارګینونو اتحادیه وای په وزیرستان کې د زربیاز و عملیاتو پر مهال د غوی مارکیټونه هم ړنګ کړل شوی او د غوی د کروڑونو روپو توان شوی دی. هغه وای په وار وار لارینونو هم کړی او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده، خو کار نه ده شوی. بل پلو چارواکي وای د بارګینونو د مالکانو پر غوښتنو کار روان دی. نور حال عمر وزیر.
د شمالی وزیرستان موټر بارګینونو اتحادیه مشر سید جمال وای چې وزیرستان کې بازارونه مارکیټونه له خاورې سره سم شول، نو د دوی بارګینونه هم له منځه لاړل. نن چې د بازارونو لپاره معاوضې اعلان شوې، نو دوی پکې د سره یاد شوي نه دي. د دوی د تاوان هیڅوک ډاډ نه ورکوي.
مارکیټونه وي، وزیرستان پلازې وي،
پیٹرول پمپینه وی یا کلینر رنگ شوی وی کلورین اربینه نقصان شوی وو په دا مارکیټینه شه د میجه موټر برګنینه وی کلورین اربینه نقصان ده برګنې وشو په قانوني توګه باندې میجه احتجاجینه وکړ میجه خپل ډی سی صاحب نوون ساده صوبایي حکومت پرې صوبایي حکومت نوون ساده وفاقي حکومت پرې اې دې سره میجه لیدنه کتنه کړی دی دې حرم نه دروځه ټکول دی میجه تاسو داسې مثبت جواب نه ملو شوی د حکومت د مطالبه د چې مهرباني وکړي تاسو د میجه د دغه نقصانات جان پرتال وکړي صحیح او د میجه د پورا یو داسې کمیټه مقرره کړي صحیح چې د میجه د سروې اعلان وشي او د میجه نقصانات وکړي.
آل وزیرستان بارګین یونین جنرال سیکرټر زیولا وای چې ضرب اعظم بارګینونو او ترانسپورت سره تړلي خلک هم ځپلي سو غوښتنه کړي چې په غوښتنو یې غور وشي.
په میرلی شاه ډېر بارګینی نه وي، داس په میران شاه شي وي، داس په دتاخله شي وي، داس رزمک په سایډ وي، پیموم په سایډ وي، په داسې ډېر بارګینی نه وي. ډېر هلکه کاروبار وو باندې خلک یاوي پشي چې کاروبار وو ګاډي به او خستل خرڅول به هغه مکمل شي تبشي وي. دین چیف سیکرټری سره مين ملاقات شو، د ډی سی صاحب سره ملاقات شو. میر حکومت نه دا غوړي چې تاسو سمیش نقصان دی پورا یو کمیټي جوړه کی چې میش دې نقصان ازاله وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان او پختل نو دوی وویل چې د موټر بارګینونو اتحادیه مشرانو سره یې لیدلی. دوی باید صوبایي حکومت او ریلیف وزیر لاړخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. کله چې صوبایي حکومت ورته د توانونو جاج اخیستلو ووایي نو دوی به کمیټي وټاکي چې د دوی توانونه معلوم کړي او خپل طرف نه د دوی غوښتنو څخه صوبایي حکومت خبر کړي. د موټر بارګینونو اتحادیه وایي چې د تاخیلونه تر میرلی پورې ګڼ بارګینونه ړنګ شوي، ګاډۍ یې تباه شوي. دولت باید د دوی د توانونو سروې وکړي او خپل حق ورکړي چې بیرته خپلو کاروبارونو لا دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا فنکاران، سندرغاړي او د شعر او ادب سره تړلي نور کسان وایي د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال لپاره په وړاندې شوي بجټ کې د کلتور لپاره کمی پیسې ځانګړې کړې دي. هغوی وایي د کورونا وایرس له وجې د فنکارانو ژوند هسې هم ښه نه دی او په داسې کې د حکومت کمه پاملرنه د هغوی لپاره نورې ستونزې هم مخې ته راوړل شي. خود خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر بیا وایي د کورونا له وجې د بجټ زیاته اندازه پیسې د روغتیا څانګې ته ځانګړې شوي، خو بیا هم د فنکارانو د ژوند او روزګار د ښه کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. په دې اړه یو رپورټ ترته لرو، خو له یوې دمې وروسته. د خیبر پښتونخوا هنرمندان وایي حکومت د نوي مالی کال لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې د کلتور لپاره ډېرې کمې پیسې ځانګړې کړې دي، کومې چې هغوی ته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 19مه د 923 ارب روپو بجټ په اسمبلی کې وړاندې کړ. د کلتور ډیپارټمنټ یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په دې بجټ کې د کلتور لپاره 1 کروڑ روپۍ ایښودل شوې دي. د هنرمندانو د ټولنې ګڼو چارواکو هم مشال لډیو ته په نوي بجټ کې د کلتور لپاره د همدومره پیسو د ځانګړي کېدو پخلی وکړ. د هنري ټولنې مشر راشد خان مشال لډیو ته وویل د کورونا او ټولبند له وجې هنرمندان په کور ناست دي، نو په داسې وخت کې حکومت لا په کار و چې د کلتور بجټ یې زیات کړی وای، خو هغوی الټا نور هم کم کو.
او دا 1 کروڑ روپۍ چې دی سالانه بجټ، دا ایش هم نه دی. دا د فنکار د پاره زبوم چې د ټولو نه زیات لکه د فنکار در سوای یو بجټ دی. زه به دا ویم چې دا د فنکار پرې خندا ده، ډېره غټه خندا ده. مونږ به هر ممکن په دې باندې باقاعده احتجاج هم کوو او هر قسمه چې دی نو مونږ به خپل پروټیسټ پر ضرور کوو. او دا چې دی نو دا ډېره د شرم خبره ده.
راشد خان وایي د ژوند نورې څانګې هم اوسنی وضعیت ځپلې دي، خو هنر یې تر ټولو زیات ځپلې او هنرمندان یې تر هر چا زیات اغیزمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا هنرمندان له کله نه چې پاکستان کې د کورونا له وجې ټولبند مخې ته راغلي، په دې نه دي توانېدلي چې د پخوا په شان کار وکړي او پیسې وګټي. د کلتوري چارو پوه او خبریال شیرالم شینوارې وایي هنرمندان د لاس ګټې ته ناست وي او په دې ورځو کې وضع هیڅ ښه نه ده.
خو که موږ اټستان وایو نو دا خو بالکل د دیاړې د مزدور فرنګي
خلق چې هغه روزانه با مزدوري واسه یو کار به راوتلو هغه به کول. دا 99% چې کم خلق دي دا بالکل په کور باندې بالکل د لوګي په حالت کې وي. ماته چې څومره معلومات دي او د بربادي حالت تیریږي. نو هغه سره نه کور کرایشته نه د بجلی بل ادا کول شي نه بیګاله بچو له خوراک هغه سره سره نظام شته. نو دا څه تعداد ډیر زیات دی. بدترین حالات او صورتحال دی.
شیرالم شینواره وای د ګوتو پښمیر داسې هنرمندان هم شته چې پر یوټیوب خپل سندرې خپروي، فعالیت کوي او پیسې ګټي، خو هغه ډیر کم دي او شمیرې په سلو کې د 1% نه هم کم ده. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې تیر کال د وی پروژې لالارې د صوبې پر ډیرو هنرمندانو تر 100 میاشتو پورې د میاشتې 10000 روپۍ ویشلې وي، خو اوس هغه پروژه بشپړه شوې ده. د اړمنو هنرمندانو سره ځینو غیر دولتي ادارو یو اندازه د خوراکي توکو مرسته کړې ده، خو د هغوی په وینا حکومت تر اوسه د کورونا په ورځو کې ورسره هیڅ لاس امداد نه دی کړی. ډراما آرټسټ ارشد حسین مشال رډیو ته وویل کله چې حکومتونه د کلتور لپاره پیسې نه لګوي یا یې کمې لګوي نو دا ښې پایلې نه لري.
کلتور خو زمونږ یو پیژنګلو ده. په دې حالات کې چې دا کرونا دا زمونږ کلتور خو مونږ ته همدغه وایي که نه چې یو بل سره مینا ہو کے کمک ہو کے خیر ہو کے خیگڑ ہو کے پت ہو کے ننگ ہو کے وفا ہو کے عزت ہو کے غیرت ہو کے دا ٹول چمنگا لڑ رکھو دا دے دا پارا پیسے ٹکے نہ لگو پتے والے کار نہ کہو نو زمنگا دے زوانان کا زمنگا دے نوی کل تا بدا سنگ رسی.
په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان یو محل پر سرکاري تلویزیون او رادیو او همدارنګه په نشترحال د خپل هنر د نندارې وړاندې کولو لپاره غوښتل کېدل، خو د فنکارانو په وینا په دې وروستیو کلونو کې هغوی یا نه غوښتل کېږي او یا هم ډیر کم کار لاغوی نه اخیستل کېږي. شازما علیم یو محل پر رادیو پاکستان کې د خبرونو ویانده وه، بیا د پېښور تلویزیون د ډرامو مخکښه لوبغاړی وه او ترڅنګ یې په نشترحال کې هم د سټیټ ذمهواری ترسره کولې، خوای اوس هغه ورځ تللی خدا چې پرایویټ ادارې او رسنۍ شته کنه نو دا غوی ورځ به لا نور پسې بدوه.
فنکار چې کوم فنکار دی او فول ټایم ورکړی دی کدی کدی ځات کم دي چې لګا ځان لا پروډکشن هاوس لا ورکړی دی هغه ځان لا مطلب دا چې دا یو بزنس شروع کړی دی ورته شانتي یا هغه لکه زما په شانتي کې په سراټې کې یا زموږ مشرق کې دا لري سراټې کې نه دا غوی دې نه سناسکي او دا چې دې مې سره نورو مې چې کارونا دا غلې ده نو دا غي په دې باندې فاس بالکل تر پراتی یې سره بند پراتی دي. او دا چې کوم فنکاران خپل دې په ځین دي وجم دا ده چې دا زموږ په سبا کې دا حل دې دې زې کم کیږي.
دا خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال رادیو ته دا ومنله چې د تیرو کلونو پرتله دا ځل په نوي بجټ کې د کلتور لپاره کمی پیسې خودل شوې دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور وزیر شوکت یوسفزی بیا مشال لړیو ته وویل چې د کلتور او نورو څنګه لپاره پیسې ځکه کمی خودل شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره زیاتې پیسې د روغتیا څنګه ته ځانګړې کړل شوې دي.
ګوره یو خدای دې چې دی دا چې کورونا وایرس راغله ده کنه دې سره ټول دغه افیکټ شوی دي څومره ادارې دي او نوې ترکیاتی بجټ چې دی نو هغه ډېر کم د هر دغه نه کټوتی شوی ده. زیات فوکس چې دی هغه هیلث ډپارټمنټ دی او دین علاوه د فنکارانو د حواله سره د غید ودې لپاره د غید هیلث لپاره دغه سکیمونه موږ دا کړی دي خو هغه دې کې ریفلیکټ نه دی. ډی پی کې هغه به نان ډی پی سکیم دی نه به ان شاء الله تعالی
شوکت یوسفزی وای هغوی غواړي د نشترحال په شان حالونه د خیبر پښتونخوا په مهمندو، باجوړ، خیبر او سوات کې هم پرانیزي. سوفنکاران د خپل هنر د ځلونې زیاتې موقع ترلاسه کړي او په خپلو پښو ودرېږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو زمونږ خبرونه تاسو له سهار نه هو بجو نه ووریدې او تر لږه شي باقي زمونږ خبرونه به پای ته رسیږي. تاسو نه مننه چې دا مشال رادیو خبرونه نه یوازې اوري بلکې خوخوي هم او تاسو خپل فیدبیک کوم تر استول غواړي د خبرونه څنګه وا د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دي د قرنټین په ورځو کې زمونږ خبرونه څنګه روان دي سبا ته غواړي سویل لري مونږ تاسو خبر ارزښت لري
په دې سپتون کې ماشين باندې خپل نمبر شکایتونه خپل پیغامونه راته سپتول شي 00 24 11 40 21. د همدې سره د خبرونه پای ته رسیدي. خپل کوربه نجیب عامر ته او تخنیکی همکار ساقان امیری ته اجازه ورکړئ. په همدې سپو کې پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه به واورئ.